The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس آف امریکا ډیبه ریډیو د نن د ګل ورځ 2018 کال د اپریل 13 نیټه د پاکستان کې شوې دي. د ماښام شپږ افغانستان کې دي 15 می او په واشنگټن ډی سی کې د سهار 9 بجې دي. د ډیبه ریډیو خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه نوشیروان کلندر
هرکلی وایو. تازه خبرونه او په مهمه موضوعاتو تفصیلي رپورټونه په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لاول غوښې د خبرونو سرټکو ته
ملګری ملتونه وای پاکستان او افغانستان د افغان کډوالو ستونزو حل کولو لپاره د سرحدي تنظیماتو په یو لوزنامه رضا شوی دي او د یون ایچ سی آر چارواکو د اجازت نامو باوجود پاکستان کې د افغان کډوالو په گرفتارو اندیښنې ښودلې.
And we have advocated that a system to manage the border be mutually agreed which respects the national security concerns of both Afghanistan and Pakistan and that it's done in a way that there's people can move also in a regulated manner.
The Pakistan Senate ki darusto pati simo da para da committee mashar Usman Kakar da trahgari parza jagada ki da Amerika na Pakistan ta power krel shivu paiso ki da qabaili simo da barkhi ghuxta nakadi numawadi da fata da para zangadi taraki hum ghuxti da
دشرګردی چې تر ټولو لوی تاوان د فاټا وشو په زرګون انسانان مرست بې کور سندرس لک انسانان د فاټا ټول ماشی ژوند سړي دا پټه پورې دی که تعلیم وکړي علاج وکړو روزګار
او د بنگلادیش حکومت په هیواد کې د داعش وجود رد کړي. داعش د دې وړاندې ویلو چې بنگلادیش نه به د هند او بیا د میامار په ضد جهاد شروع کوي.
سټه کې تاسو اوریدل موږ سره اوسه او وړاندې کوست خبرونو تفصیل.
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یون ایچ سی آر ویلي دي پاکستان او افغانستان د کډوالو تګ راتګ ته قانوني شکل ورکولو باندې رضا شوي دي. پېښور کې د یو سکول پرانستې په وخت پاکستان کې د یون ایچ سی آر استازي اندریکا رتواته ویل خوشبینه دي چې دواړه هیوادونه به د ملګرو ملتونو په منځ ګډتوب په دې اړه شوې لوزنامه باندې عمل وکړي او سرحدي انتظامات په وخت به د کډوالو ستونزې په پام کې وساتي. د یو ان ایچ سی آر چارواکو د پی او آر کارډونو یا اجازت نامو باوجود د پاکستانی عسکرو لخوا افغان کډوالو په گرفتارو اندیښنې هم ښودلې دي.
د پاکستان د شاته پاتې علاقو لپاره د سینټ قائمه کمیټې د دې علاقو د پرمختیا لپاره د خصوصي پیکیج غوښتنه کړې. د ډیو ریډیو سره خبرو کې د دې کمیټې مشر سینیټر عثمان کاکړ ویلي په دغه علاقو کې د مدنیاتو لټون لپاره حکومت ته هلته کارخانه لګول پکار دي. هغه دا هم زیاته کړه چې په کار د پمل کې د فاټا طالب علمانو لپاره د تعلیمي کوټه هم دوه دومره زیاته کړې شي. د دې نه علاوه د سینیټر کاکړ غوښتنه ده چې د جنگ ځپل علاقو طالب علمانو ته د پټول ملک مفت تعلیم ورکړي شي. د هغه د غری پر سر جنگ کې د کوئلیشن سپورت فنډ نه د فاټا قبایلی علاقو برخه هم غوښتي. او د خیبر پختونخوا گورنر ظفر اقبال جګړه وای په قبایلی سیمو کې د اف سی آر د خاتمه د پاره سفارشات بعد وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ته لیږل شي چې هغه بیا وزیر اعظم ته وړاندې کړي. دا خبره گورنر جګړه د ډیو ریډیو خبریال عرفان الله جان سره په یو مرکه کې کړی ده. تاسو ته لن تفصیل وړاندې کوو.
برے جی امپلیمنٹیشن کو اس سے دا رپورٹ مکمل شی میں تمام بخیال چھ اندر 15 ڈیز اور سو دا رپورٹ میں مکمل شی تب بیا سرتاج عزیز صاحب پرائم منسٹر صاحب تا پٹ اپ کی او اگا بیا فیصلہ کئی سے دا مخ کے اس دی کی اکثریت تی فیصلے راغ لے ٹھیک دا بس بیا کو قانون سازی پیوشی او کنا اگا دا فیل کئی چی مزید یو لوی جرګه جوړه شي او هر یو ایجنسی نه بیا کسان دغه شي او کې نه او هغه اکثریت وګوري دام کې نه شي کوم دادا چې یعنی زه خو ګرځېدل هم بریت دا غواړي چې دا اف سی آر ختم شي کنه نو زه کوم دا ومن چې زمام دا فایش بلکې ما هم کې ویلي چې دا ټرایبل وته ولې وې شنس زم ټول ور کړی دي کنه چې مرجر وت کې پی مشتا سټیټس کوم مشتا مرجر سنډر سره چې کوم سیستم روان دي هغه هم مشتا بوزل کې مکسرتی دا وګورم چې کې پی سره هغه کوړي
ډېر مننه سره خبر کوم. ایرپان الله جان وایس اف امریکا ډیو رادیو باجوړي
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا.
ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې ده د افغان جنگ وړه ډلو لخوا زیاتې دونکو بریدونو د صحت او تعلیم ودانو غلط استعمالولو په تیرو درو کلونو کې د ماشومانو بنیادی اسانتیاو ته رسائی محدود کړی ده. د ملګرو ملتونو ادارې یوناما او یونیسف خپل ګډ رپورټ کې ویلي دي تیر کال د تشدد په پیښو کې صحت او تعلیم یو دیرش کارکوونکي وژل شوي، دوه کم شپېته ژوبل او یو سلو پنځلس نور بیا تختول شوي دي او دغه پیښې د کال 2014 په پرتله نور زیاتې شوي دي. د ډاکټرانو، صحت کارمندانو او استادانو ستونزې زیاتې کړي دي چې د قبلولو وړ نه دي.
د امریکا دفاع سیکرټری اش کارټر نن د ګل په ورځ عراق ته رسېدلی. په دې سفر کې به هغه د خپلو کمانډرانو او عراقي مشرانو سره ویني چې خبرې وکړي څنګه کېدای شي چې د داعش پر ضد شام او عراقي جنگ کې توندې راوستې شي. په عرب اماراتو کې صحافیانو ته ښاغلي کارټر ویلي هغه یقین لري چې وایټ هاوس به په دې لړ کې سفارشات منظور کړي. هغه دا هم زیاته کړه چې موږ به د ځمکني او هوایي مرستو د لارې نوره هم مرسته کوو او تاسو ته هم تمه ساتل پکار دي چې موږ به خپلې مرستې جاري ساتو.
په نړۍ کې د تیلو پیدا کولو تنظیم اوپیک په غونډه کې مشران د تیلو پیدا کولو په مقدار نه دي سلا شوي چې له وجې نړیوال مارکیټ کې د تیلو بیې 15% راپریوتې دي. د اتوار په ورځ قطر کې د اوپیک 48 غړو او غیر غړو هیوادونو وزیرانو په غونډه کې فیصله شوې د تیلو پیداوار کچه د جنوري مقدار ته راوستلو لپاره ورته نور وخت پکار دی. د تیلو پیدا کولو ملکونه غواړي د تیلو بیې مستحکم شي. یاد دیوی کال 2014 کې د یو بیرل نرخ مارکیټ کې $100 وو چې دا وخت $60 ته راپریوتې دي.
نن د ګول د ورځې نه به په کویت کې د یمن بیلابیلو ډلو د امن په سر نوې خبرې اترې شروع کولې چې دغه خبرې د ملګري ملتونو په مرسته کیږي، خو ښکاري دسی چې د یاغیانو د نه راتګ په وجه د ځنډ ښکار شوي. د یمن حکومتي چارواکي وایي هوتسی د کس نه دغه عمل ځنډوي، ولې چې دې سره په یمن کې د 1300 میاشتو نه روانه جګړه ختمېدای شي. د خبرونو مخکې د یمن خارجه وزیر عبدالمالک خبري ایجنسی سبا اته ویلي وو چې دوی د سیاسي انتقال دپاره تیار دي چې ټول به پکې شامل ملي او موږ په یمن کې حالات په سم راوستو د پاره هر قسم مرستو ته تیار یو.
د عراق او شام تندره و اسلامي ډلې داعش خپل نوې داوه کې ویل دي بنگلاديش کې نوې محاس پرانست دي او جګړه ماران یې ملاتړي چې هند او میامار کې بریدونه وکړي، خو د ډاکي حکومت دغه داوی رد کړي دي او وای په سویلي آسیایي هیوادونو کې دغه ډله نشته. په دې اړه نور تفصیل د ډیو رادیو همکارا انیلا خالد راکوي.
د ترهګر تنظیم داعش ته خبرونه داسې ښکاري چې د ټولې دنیا کنټرول خپل لاس کې اغستل غواړي. د بیک نومي میگزین کې ابراهیم الحنیف د بنگلاديش څنګ مشر په توګه معرفي شوی دی. د خپل انټرویو کې وایي چې بنگال په داسې مهم ځای کې پروت ملک دی چې نړیوال جهاد او خلافت لپاره ډیر سم دی او د دغه نباب په هند کې حملې او برما کې جهاد کول آسان وي. دی وایي چې داعش په بنگالی ژبه کې ډیر مسلمانان خپل طرف ته راړولي دي، خو بلخوا د بنگال د کورنو چارو وزیر اسد الزمان خان کمال د دغه داو تردید کوي او وایي چې دا خبر غلط ځکه دی چې په بنگلاديش کې د داعش هیڅ قسمه وجود نشته. که یو اړخ ته دغه وزیر انکار کوي، خو بنگلاديش کې دوه شیعه کسان، یو د جماعت امام او یو د زراعت کارپوه جاپانی د وژنو په اړه آیس داوه لري چې دا حملې دوی کړي دي. د بنگلاديش چارواکي وایي چې په هیواد کې دولت اسلامیه وجود نه لري او کومې حملې چې کیږي د هغې لپاره اپوزیشن بنگلاديش نېشنل پارټي او جماعت المجاهدین بنگلاديش تورنوي. دغسې تجزیه کاران هم د آی ایس بیانونه ردوي او وایي چې دوی نه خو په مغرب کې په خورېدو کامیاب شوي دي او نه لا په مشرق کې لاس غځولو ته تیار دي.
په اکواډور کې راغلي د زوروري زلزلې په نتیجه کې د شوي مرګونو شمیره مسلسل په زیاتېدو ده. د اکواډور صدر رافیل کوریا وایي وسه پورې 202 تنان مړه شوي او دغه شمیره د نوره زیاتېدو امکانات دي. د اتوار په شپه اکواډور په ساحلي علاقو کې د 0.8 درجې زلزله راغلې وه چې په وجه لږ تر لږه 2500 خلک زخمیان شوي هم دي. دا 1950 نه پس هلته راغلې تر ټولو خطرناکه زلزله ده.
د اروپایي هیوادونو خارجه او دفاع وزیران به نن په لکزمبرګ کې په لیبیا کې پولیسو او سرحدي محافظانو ته تربیه ورکولو په پلان باس کوي چې داسې د ملګرو ملتونو په مرسته د لیبیا جوړ اتحادي حکومت مرسته وکړي. د غونډې وړاندې په یو بیان کې ویلي شوي دي که د ټریپولي حکومت وغواړي نو د امنیت لپاره ورته ځواکونه هم لیږلی شي.
د شام د یاغیانو ډلې وایي دوی د حکومت په لوو لخوا د ډزبندۍ خلاف ورزي په جواب کې به جګړه شروع کړي. په شام کې دغه ډزبندۍ د فروری په اخره کې پر ځای شوې وه او په نتیجه کې په ملک کې تشدد تر ډیره حد پورې کم شوی و. خو شامي حکومتي فوزونه او یاغي ډلې وخت په وخت په یو بل د ډزبندۍ د خلاف ورزي تورونه لګوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږی او دا ډیوا ریډیو دا خبرونه چې په منځمو سپو شپږ سوه یو ویشت باندې تاسو اورئ. د ډیوا ریډیو په ویب پاڼه باندې هم تاسو نیخ پنې غاورېدلی شئ. د ډیوا ریډیو د ویب پاڼې اډرس دی www.voanews.com/diva. الته ګس اړخت چې ویب پاڼه کلوشي لیکلی شي وي ژوندې خبرونې او په هغې باندې چې تاسو کلیک کړئ یا ټک وهئ نو د ډیوا ریډیو خبرونې تاسو نیخ پنې غاورېدلی شئ. دې نه علاوه هغه اورېدونکي چې سمارٹ فون لري هغه پکې یو اپلیکیشن نه ټیون ان چې هغه ډاونلوډ کی بیا پکې په براوزنګ کې یا په سرچ کې اولی کې وی او اے ډیوا پښتو نو بیا تاسو په خپل سمارٹ فون باندې هم د ډیوا ریډیو د خبرونه اوریدئ شئ. رپورټونو اړخ ترازو نور یو شمیر رپورټونه لرو خو د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې په افغانستان کې د جنگ واړه فریقه هغه بریدونه زیات کړی دي او د صحت او تعلیم ودانو غلط استعمال کوي چې لوجنې په افغانستان کې ماشومانو ته چې کوم اسانتیا ویلي د صحت او د تعلیم په هغه کې ډیر زیات کمی راغلی دی. دی غکړ دی په ټولو ډلو باندې چې باید د دغې نه لاس واخلي. د دې ترڅنګ په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې چارواکو ویلي دي چې د اجازت نامو باوجود پاکستان کې افغان کډوال نیول کیږي په دې اندېښنې خود لري او بلخوا دا هم ویلي دي چې په سرحدي لارو باندې د کډوالو تګ راتګ قانوني شکل په لړ کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو معاهده شوی را باید دواړه په عمل وکړي. رپورٹ پر راکوی د ډیو ریډیو خبریال حمید الله.
په هور کې د هوست یا د افغان مهاجرینو د قربتو په سیمو کې د راه پروجیکټونو په حواله د اسکول د پرانستې په محل په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالې ادارې یون ایچ سی آر استازي اندریکا رتواته اویل دوی خوشبینه دي چې پاکستان او افغانستان به په سرحدي پولو د مهاجرینو تګ راتګ د هغه معاهده لاندې په وړاندې بوزي چې د یون ایچ سی آر په منځګړتوب شوې ده.
And we have advocated that a system to manage the border be mutually agreed, which respects the national security concerns of both Afghanistan and Pakistan, and that it's done in a way that there's people can move also in a regulated manner, and we hope that will be the outcome of the negotiations.
د دې اشاره په تور هم بارډر په تیر اونې کې د پاکستانی چارواکو لخوا د مهاجرو د تګ راتګ په پروژه کې د سختې اړخته وو. تیر اونې د چارواکو د سخت نظر ساتنې لوجې په تور هم پوله سخت ګڼه جوړه شوې وه چې پکې یو رنزور زنانه مړه شوې وه. اندریکا رتواتی وړاندې اویل دا وخت د تعلیم او صحت په میدان کې په پښتونخوا کې شل بیلابیلې پروژې روانې دي. خو دوی په زیاتو سیمو کې د پرمختیا او بیا ودانې پروژو لپاره نړیوال کومک ته اړتیا لري.
So right now we have about another 20 projects in KP in the education and health sector, but it's an ongoing process, and the more resources we get for the Raha program, the more we do.
بل لخته په پیښور کې د انسیار مشر اسکر منډیوا اویل دوی ته سرګند ده چې ځینې افغان کډوال د مهاجرو د پیوار د مهاجرت کارت لرلو باوجود نیول شوی دي او دوی د پاکستانی چارواکو سره په دغه لړ کې په رابطه کې دي. دی وای
سو رائټ ناو وی هاف اباوت انادر 20 پروجیکټس ان کی پی ان ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ سیکٹر بٹ اٹس ان گوئنگ پروسس اینڈ دی مور ریسورسز وی گیٹ فار دی راہا پروگرام دی مور وی ڈو.
د راہا لخوا د صحت تعلیم او د لیول هډ نورې ګټورې پروژې په داسې سیمو کې چلول کیږي چې د افغان مهاجرو کمپونو پکې او یا د هغوی قربتوب کړي دي. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله ډیو ریډیو ټلویزیون په خبر.
دا ډیو ریډیو دا که واړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دادا diva@voanews.com. زموږ ایمیل پته ودا سې لیکئ diewaradio@voanews.com. chida se belikai voanews.com.
پاکستان د شاته پاتې علاقو لپاره د سینټ قائمه کمیټې د دې علاقو د پرمختیا په مد کې د خصوصي پیکیج غوښتنه کړې ده. د ډیوه ریډیو سره خبرو کې د دې کمیټې مشر سینیټر عثمان کاکړ ویلي چې په دغه علاقو کې په کار ده چې حکومت کارخانې ولګي، د دې علاقو طالب علمانو لپاره د حکومتي کوټه زیاته کړې شي، او چې کم جنگ ځپلې علاقې دي هلته د طالب علمانو لپاره په ټول ملک کې د مفت یا د وړیا تعلیم بندوبست هم وکړی شي. هغه نورې غوښتنې هم د فاټا او بیا د جنگ ځپلې علاقو د پرمختیا په مد کې د حکومت نه کړې دي. د دغه خبرې ورسره پیر ولایت شاه د ډیوه ریډیو لپاره کړې، تاسو ته وړاندې کوو.
د پښتون کام پرسته ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي سینیټر عثمان کاکړ په مشرۍ کې د ګل پورز اسلام آباد کې د سینیټ د رستوپاتې علاقو په اړه جوړ قائمه کمیټه غونډه وشوه چې پکې د مختلفو ګوندونو سره تعلق لرونکي سینیټرانو هم ګډون درلودو. په دې موقع د ریاستونو او سرحدي چارو وزارت چارواکو غونډې ته د قبایلي علاقو د مجموعي صورتحال ترڅنګ د بې کوره شوي خلکو د واپسۍ او د قبایلي علاقو د تعلیمي صورتحال په اړه بریفینګ ورکړی دی. ډیوه ریډیو سره خبرو کې د کمیټې مشر سینیټر عثمان کاکړ وای چې د ترهګرۍ او بدامنۍ له کبله قبایلي علاقې د تباهۍ د صورتحال سره مخ دي، او نن د دوی کمیټې د مرکزي حکومت نه د قبایلي علاقو لپاره د زر ارب روپو یو خصوصي پیکیج جاری کولو مطالبه کړې ده.
د کمیټې سپارټه د لپاره د یو مارشل پلان تیار کړ. مرکزي حکومت 1000 ارب روپۍ د پیکیج ورکړي. سپارټه وګوره د شهرګردۍ کې تر ټولو لوی تاوان د سپارټه وشو، په زرګونو انسانان مرستو شهیدان شو، بیکور سو ایڈیفیسو سندل اسلاک انسانان و دا فاشتا طول ماشیز ون سری دا پتا پوری ده که تعلیمو که علاجو که روزگارو که رودونو که بجلیو که دا چلوبو که زمینداریو که زنگلونو او که مالداریو دا طول تباسو.
سینیټر کاکړ اویل چې د پاکستان قبایلي علاقو کې د تیلو او د ګیس په شمول 19 قسمه مادنیات شتون لري، او د دوی کمیټې د حکومت نه دغه مادنیاتو سره تړلې سنتونه په فاټا کې د پرانستلو او په دې مادنیاتو باندې د فاټا د ولس ملکیت تسلیمولو غوښتنه کړې ده. سینیټر کاکړ زیاته کړه چې قبایلي علاقو کې په لوی کچ د تعلیمي ادارو رانړېدو له کبله قبایلي طالب علمان د علم په میدان کې هم ډېر وروسته پاتې شوي دي.
پاتا کې د ملک په ټول میډیکل کالجز کې، انجینرینګ یونیورسيټیان کې، زری کالجونو کې، پولیټیکنس کې او یونیورسيټي کې دغه د مفت تعلیم ورک. او د پاتا چې کوم کوټه ده یونیورسيټیز کې، میډیکل کالجز کې او ټیکنیکل ادارو کې دا د یو په دوه کې زیات دي، او ورسره د خارج کې کوم سکالرشپ دی چې څه له خوازه دا د پاتا ته فسي څوک دوی اقداري دا ورک.
سرګند دی وی چې د پاکستان د تعلیم مرکزی وزارت تازه شمیرې خای چې په ملک کې د تعلیم نه محروم ماشومان په تناسب سره قبایلی علاقې په دویم نمبر راځي، او د قبایلی علاقو 80% ماشومان د تعلیم نه محروم دي. سینیټر کاکړ زیاتوي چې د دوی کمیټې د بې کوره شوي خلکو د بیا ستنېدو ترڅنګ د حکومت نه دغه متاثرینو ته رسیدلې نقصانات پوره کولو لپاره برابر امدادي پیکیج ورکولو مطالبه هم کړې ده.
یو لک 70,000 روپۍ ورکی او سم مکمل تباسوی کور لپاره 4,00,000 ورکی. په دې خو د کور پلسترم نشي کېدلای، دوی وی چونم نشي کېدلای، نو دا کورونه ستاسو هغه په 1,00,000 روپۍ باندې جوړ شوی دی. دا عام کورونه چې دي د پښتانه غا بیا د فاټاغه لشل په یو کورم کم نه دی جوړ شوی، نو معنی څه چې تاسو تاوان سوي دا غو ورکی. دا موږ سپارښت وکړو بیا خاص کر میران شاه چې سر په سر کې ونړونی بازار او میرالی ونړونه د دکاندارانو تدني لسره ز خپل شو دکانونو ور جوړ کی.
نو مولي اویل چې د دوی په مطالباتو کې د امریکای له خوا تر هغره د مخنیوي په سر پاکستان ته ورکړل شوې 43 ارب ډالرو کې فاټا ته د خپل یې سی برخه ورکولو مطالبه هم شامل ده. پیر ولایت شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
مستاسو پټول نړۍ کې په وپاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadewaradio.com.
ګران اوریدونکو تاسو وایي سب امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې او اوس تر ته د ترهګرې د عدالتونو یا ترهګرو ته د هغې د مقدماتو اورونو په اړه باندې یو څیړنیز رپورټ وړاندې کوو چې د ډیو ریډیو خبریالې سادیا قاسم شاه تیار کړی دی او د قانون پوهانو سره د خبرو اترو وروسته په خپل رپورټ کې د قانون پوهانو د خولې وایي چې د ترهګرې په ضد جوړ شوي عدالتونو کې د مجرمانو ته یا ترهګرو ته چې څومره تعداد کې نیول شوي ری دومره ورته هغه شان بیا سزاګانې نه دي ورکړی شوي ردی باوجود چې په هغې باندې ښکاره تورونه هم موجود دي. خو قانون پوهانو ویلي دي چې د هغې بنیادي وجه دا ده چې په عدالتونو کې شهادتونه ډېر زیات کم وړاندې کړل کېږي او د نش برابر وي. په دې اړه باندې درته دغه څېړنیز رپورټ د سادیا قاسم شاه لخلی وړاندې کوو.
په 14 دسمبر کال 2014 کې په پیښور کې د آرمی پبلک سکول خنړای پیښې نه پس د پاکستان پارلیمان د پاکستان آرمی اکټ کال 1952 کې داسې ترامیم وکړل چې ملک کې فوزی عدالتونه قائم کړی شو. تر اوسه دغه فوزی عدالتونو 15 سزا شوي کسانو کې 12 کسانو ته د پانسی سزا اوریبلې او 3 ته د عمر قید سزا شوي. هم کال 2014 کې د ترهګرای مخنیوي قانون یا انټی ټیریزم اکټ 1997 کې ترامیم نه باوجود د انټی ټیریزم کورس یا د ترهګرای مقدمه اوریدونکو عدالتونو کې د داسې ملزمانو پر ضد مقدمه سستروي سره اوریدل کیږي او دغه عدالتونو کې د سزا شرع یا کنویکشن ریټ هم ډیر کم دی. د دې سو وجه دا د جنگ ځپلي ملکنج سره تعلق لرونکي قانوندان شیر محمد دیوتا د دې سزا وجوهات بیان کړل. انټی
ټیریزم کورس دی دا خو محکمه جوړ دی. اوس اکثر کیسونه داسې دي چې په هغې کې شهادت چې دی نو هغه نه وي. کرایم خو مضبوط وي په مطلب چې هغې کې شهادت نه وي. چې کله شهادت نه وي نو کورټ چې دی نو هغه بیا سزا نه شي ورکولی. اوس شهادت ولې نه وي؟ یا د خوف د وجې نه څوک نه راځي، یا پولیس والا پراپر انویسټیګیشن نه کوي، یا پرازیکیوشن والا په عدالت کې مطلب چې خپل کیس پراپرلی مطلب چې هغه نه شي فالو کولی، یا څلورمه خبر دا چې کم ویټنسز دي کم ګواهان دي هغې په عدالت کې د ملزم وکیل په سوال جواب کې داسې جواب ورکړي که د ملزم توزي نو د دې بنیادي وجوهات چې دي نو هغه دغه
د انټی ټیریزم اکټ 1997 کې ترامیم تر مخه د ترهګرۍ داسې پیښو کې ککړ خلکو پر ضد په استخباراتي ادارو او د پولیس اهلکار یو جوائنټ انویسټیګیشن ټیم یا تحقیقاتي ټیم کار کوي. خو د تحقیقات اعلی سطح باندې کېدو نه باوجود دغه عدالتونو کې جج د حکومت وکیل او ګواهانو ته هیڅ قسمه تحفظ نه دی ورکړی شوی. د کوم له کبله اکثر ډیر غټ ترهګرۍ پیښو کې ککړ ملزمانو باندې جرم ثابت کول د دغه ټولو خلکو ژوند خطر کې اچول وي. بل اړخ ته د فوزي عدالتونو جج ګواهانو او عدالتي کاروایی دومره خفیه ساتل کیږي چې دوی ته هر قسمه تحفظ ورکړل شوی دی. د انټی ټیریزم کوډس په حقله پوهان وایي د جج ګواه او د حکومتي وکیل تحفظ لپاره د شهادت قانون کې ترمیم کول پکار دی. شیر محمد وای چې اسی هم د هر کس تحفظ د حکومت فرض دی.
یوازې دا خو د ریاست کې دی ذمہواری ده چې ریاست د هر چا د تحفظ بوج په خپل سر واخلي. هغه که جج دی، که هغه وکیل دی، که هغه گواه دی، نو دلته کې دغه یو خبره خلک وایي چې گواهانو ته هم تحفظ نشته او کم ضرر رسیده خلک چې دي هغې هم دومره جرات نه لري چې کم تاوان شوی دی د هغې بدل واخلي، بلکې په هغې باندې هغې ګزاره کې چې بس چې څه وشو وشو خو چې نور راته خیر شي. د حکومت ذمہواري ده چې هغه د اولې مرحلې نه واخله تر اخرنۍ مرحلې پورې، مطلب چې هغه خپل فرض دي هغه بیا د ګواهانو تحفظ هم یقیني کړي. دغه شان د عدالتونو د افسرانو یا هغې کم پرازیکیوټرز دي د پرازیکیوټر تحفظ مطلب دا ټول بوج حکومت په خپل سر واخلي، نو بیا زما یقین نه چې داسې ګناهګار سړی چې دی چې جرم کړی وي هغه به داسې په اسانۍ سره نه خلاصېږي.
د پارلیمان د فیصلې مطابق ملک کې به فوزی عدالتونه 2 کاله مدې پورې کار کوي. د دې نه پس به آیا فوزی عدالتونه ختم شي او کنه دې مدت کې بس توسي وشي؟ خو پوهان وایي چې په کار د انټی ټیریزم کوډس یا د ترهګرۍ مخنیوي لپاره قائم عدالتونو په هکله متعلقه قوانین کې داسې ترامیم وشي چې د انټی ټیریزم کوډس جج، وکیل او ګواهان ځان محفوظ وګڼي او د داسې مقدمو فیصلې د قانون او انصاف مطابق وشي. سادیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی، او د ډیو ریډیو په دې خبرونو کې به موضوع سوات ته هم چرته چې د سیلګرې په سیمه باندې چې کوم د سیلانیانو بندیز د بارني سیلانیانو هغه چت شوی دی، اوس په یو شمیر کې سیلانیان دغه سیمې ته ورغلي لري. دغه خوندور رپورټ اوریدل مهیروي خو بوزو مو یو ځل بیا اسلام آباد ته چرته نه چې د ډیو ریډیو خبریال الیاس خان را سره نیخ پنیغه موجود دی، او د سینیټ په غونډه کې خبرې شوې دي د فرنټیر کانسټیبلری یا د ایف سی په اړه باندې. څه تفصیلات دي الیاس خان نه بیا خلو؟ الیاس خان په خیر علی،
ډیر مننه شروان، خوشاله اوسئ.
ستاسو هم ډیر مننه الیاس خان. د سینیټ په غونډه کې د څه مهمه خبره شوې ده؟
جی نو شروان، نن چونکی پرائیویټ ممبرز دی نو د مختلف چکم سینیټ غړي دي، د هغوی لخوا خپل چکم مختلف بیلونه دي یا د غرنګ چکم تحریک دي یا د غرنګ قراردادونه دي هغه وړاندې کړی شوي دي، او تر دې دمه چکم موشنز یا تحریک وړاندې کړی شوي دي. نو په هغه کې د فرنټیر کانسټیبلری په حواله سره د شای سعید چکم موشن او هغه وړاندې کړی شوی دی چې په هغه کې د دواړو اړخو چکم سینیټران دي، که حکومتي ګوند والا دي او که مخالف ګوندونو والا دي. نو هغوی د فرنټیر کانسټیبلری کم چې بیسیکلی دا د خیبر پختونخوا د قبایلي سیمو د پاره جوړ کړی شوی وو، او دغه د امن او امان په پوله باندې برقراره ساتلو د پاره د دې بنیادی ذمہواری ده. خو هغوی ته هغه رنګ سہولیات نه دي حاصل، نه د ترخواګانو په مد کې، نه نور چې کوم دوی ته د استوګنې سہولیات وي، یا د دوی چې کوم یونیفارم وي، یا د بهترین تربیه یا اصلاح. نو په دغه اړه باندې شای سعید دا مسله راوچت کړې وه چې دا دی د نورو چې کوم قواوې دي د هغې برابر راوستی شي، ولې چې د دوی زیاتره قربانیانې همدا خلک ورکوي. په دې کې زیاتره چې کوم دي هغه پښتانه، په دې کې برتی دي د مختلف قبیلو د پاټا سره تعلق لرونکي خلک دي، او زیاتره د امن امان وضع کولو کې د دې خلکو ډېر غټه قرباني ده. هغه په بارډر ایریاز کې وي، او که نن سبا دغه قواوې مونږه سټل ایریا ته بندوبست علاقو ته راوسکی دي، نو دغل تک هم که اسلام آباد دی، که کراچۍ دی، که نور علاقو کې مونږ دا پر ځای کړی دي. بلوچستان کې دې یو ډېر مهم رول دی، خو هغه رنګ د دې ته هغه مراعات نشته چې تم نور قوت لکه پوسټ دی یا ایون د پولیس نه د دې خلکو تنخواګانې کمې دي، او ضرورت دې خبرې دي چې دا دې د دې خلکو برابر راوستي شي، بلکې د دې نه زیاتې تنخواګانې دې ته ورکړل شي. په دې باندې د مختلف سنټرانو ویناوا چې تقریبا د دوی چې کوم شمیره ده د فرنټیر کانسټیبلری هغه ډیر زره ده، او دوی سره هغه رنګ چې کوم د ماډرن دور جدید چې کوم اصلي دي هغه دوی سره نشته دي. دغه رنګ نور دوی د ستوګ نه چې په خاص کر دلته په اسلام آباد کې دوی په مختلف ځایونو کې ډیوټیانې تر سره کوي، د ستوګ نه بندوبست دی نه وي، په ټینټونو تامبوانو کې دوی ژوند تیروي. نو په دغه هړه باندې د دوی دا مطالبه وه چې کوم د دوی تنخواګانې دې وای شي، دوی ته نور سہولیات هم ورکړل شي. او دغه رنګ د سینیټر فرت الله بابر دغه وینا وه چې کوم 40 میلیونه ډالر اسسټنس یا مرسته به امریکایي کانګرس د فاټا د امنیت پر ځای ساتلو یا قبایلي سیمې پرمختیا لپاره منظوري ورکړې ده. نو ضرورت خبره د دې خبره ده چې دې کې یو غټ پورشن چې کوم دی، نو دا دې د ایس سی یا د فرنټیر کانسټیبلری مخوران د څو د پاره یا د دوی په ګریډیشن باندې خرج پرې شي.
ډیره مننه الیاس خان تاسو، ډیره مننه،
ډیره مهرباني.
تاسو وایس اف امریکا ډیو رادیو اورئ.
واشنگتن ڈی سی نا دا
وائس آف امریکا ڈیوہ ریڈیو دے
ګران اوریدونکو د ډیوه ریډیو خبرونو کې یو واره بیا تاسو ته هر کله وایو وړاندې کولاول د خبرونو سرټکی
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې چارواکو پاکستان کې د اجازه نامو باوجود د افغان کډوالو په نیولو اندېښنې ښودلې او پاکستان کې د ملګرو ملتونو چارواکي وای پاکستان او افغانستان د کډوالو ستونزو حل کولو لپاره یو لوزنامه کړې ده.
And we have advocated that a system to manage the border be mutually agreed, which respects the national security concerns of both Afghanistan and Pakistan, and that it's done in a way that there's people can move also in a regulated manner.
د پاکستان سینیټ کې د روسټو پاتې سیمو د پاره د کمیټې مشر عثمان کاکر د ترهګری پر سر جګړه کې د امریکای نه پاکستان ته په ورکړل شوو پیسو کې د قبایلی سیمو د برخې غوښتنه کړې. نوموړي د فاټا د پاره ځانګړي ترقی هم غوښتي ده.
دہشتگردی کے تو ٹول لوئی تاوان دا فاٹا اس بزرگن انسانان مرس بے کور دلس لاکھ انسانان دا فاٹا ٹول معاشی زون سے دا پٹا پورے دے کا تعلیم ہو کے علاج ہو کے روزگار ہو
او دا بنگلہ دیش حکومت په هیواد کې د داعش وجود رد کړي. داعش د دې وړاندې ویلو چې بنگلہ دیش نه بعد د هند او بیا د میامار په ضد جهاد شروع کوي.
سرټکونه پس خو اکشي د خبرونو تفصیل ته
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یون ایچ سی آر ویل دي پاکستان او افغانستان د کډوالو تګ راتګ ته قانوني شکر ورکولو باندې رضا شوې دي. پیښور کې د یو سکول پرانستې په وخت پاکستان کې د یون ایچ سی آر استازي اندریکا رتواتې ویل خوشبینه دي چې دواړه هیوادونه به د ملګرو ملتونو په منځګړتوب په دې اړه شوې لوزنامه باندې عمل وکړي او سرحدي انتظاماتو په وخت به د کډوالو ستونزې په پام کې وساتي. د یون ایچ سی آر چارواکو د پی او آر کارډونو یا اجازتنامو باوجود د پاکستانی عسکرو لخوا افغان کډوالو په گرفتارو اندېښنې ښودلې دي.
د پاکستان د شاته پاتې علاقو د پاره د سینیټ قائمه کمیټې د دې علاقو د پرمختیا په مت کې د حکومت نه د خصوصي پیکج غوښتنه کړې. د ډیوه ریډیو سره خبرو کې د دې کمیټې مشر سینیټر عثمان کاکړ ویلي په دغه علاقو کې د مدنیاتو لټون د پاره په کار د حکومت هلته کې کارخانه ولګي او دا هم چې په ملک د فاټا طالب علمانو د پاره د تعلیمي کوټه هم دوه دومره زیاته کړې شي. هغه د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د کوئلیشن سپورټ فنډ نه هم د فاټا قبایلي علاقو برخه خوختي.
ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې ده د افغان جنگواله ډلو لخوا زیاتیدونکو بریدونو د صحت او تعلیم ودانو غلط استعمالولو په درو کلونو کې د ماشومانو بنیادی اسانتیاو ته رسایي محدود کړې ده. د ملګرو ملتونو ادارو یوناما او یونیسف خپل ګډ رپورټ کې ویلي دي تیر کال له تشدد په پیښو کې د صحت او تعلیم یو دیرش کارکونکي وژل شوی دي.
د امریکا دفاع سیکرټری اش کارټر نن د ګول پورز عراق ته رسیدلې. په دې سفر کې به هغه د خپلو کمانډرانو او عراقي مشرانو سره یې نیچی خبرې وکړي څنګه کې دی شي د داعش پر ضد شام او عراقي جنگ کې توندي راوستې شي. په عربي اماراتو کې صحافیانو ته ښاغلي کارټر ویلي هغه یقین لري چې وایټ هاوس په دې لړ کې سفارشات منظور کړي.
د عراق او شام توندرو اسلامي ډلې داعش خپل نوې داوه کې ویل دي بنگلاديش کې نوې محاس پرانستې دي او جګړه ماران یملا تړي چې هند او میامار کې بریدونه وکړي. خو د ډاکي حکومت دغه داوی رد کړی دي او د بنگلاديش داخله وزیر اسد الزمان خان ویل دي داعش دا غلطه پروپاګاندا کوي او ځان له زړه خوشاله وي.
نن د ګل دورزینه با په کویت کې د یمن بیلابیلو ډلو د امن په سر نوې خبرې اترې شروع کولې چې دغه خبرې د ملګري ملتونو په مرسته کیږي. خو ښکاري دي چې د یاغیانو د نه راتک په وجه د ځنخکار شوي. د یمن حکومتي چارواکي وایي هوتسي د کس نه دغه عمل ځنډوي ولې چې دې سره په یمن کې د 13 میاشتو روانه جګړه ختمې دی شي.
په نړۍ کې د تیلو پیدا کولو تنظیم اوپیک په غونډه کې مشران د تیلو پیدا کولو په مقدار نه دي سلا شوي چې له وجې نړیوال مارکیټ کې د تیلو بیې 5% نور راپریوتې دي.
په اکواډور کې راغلي د زوروري زلزلې په نتیجه کې د شوي مرګونو شمیره مسلسل په زیاتېدو ده. د اکواډور صدر رافایل کوریا وایي وسه پورې 350 تنه مړه شوي او دغه شمیره د نوره زیاتېدو امکانات دي. د اتوار په شپه د اکواډور په ساحلي علاقو کې د 2.8 درجې زلزله راغلي وه.
سویلی کوریا په نړۍ غږ کړي باید شمالي کوریا په نږدېو کې د ممکنه ایټمي ازموینې نه منع کړي. د سویلی کوریا دفاع وزارت ویان مون سانګ کیون ویلي دي واشنگټن او سول شمالي کوریا د ایټمي ازموینې مرکز پنګه ری سارنه زیاته کړې ده او هلته دا وخت د یوې بلې اټمي ازموینې لپاره هلې ځلې لیدل کیږي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او د پولیو مهم هم په سیمه کې درې ورځې شروع شوې لري. په غاړه باندې بدر سره رپورټونه شریکو. سویلي وزیرستان نه سهال لیدا بدر سره هم شریکو او دا چې سواد کې سیلګری بهرني سیلګری راغلي دي په دغه غاړه باندې بدر سره هم یو معلوماتي رپورټ درکو. خو دا وخت افغانستان کې د جګړې په اړه باندې د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ په اړه در سره شریکو چې ملګرو ملتونو خبرداري کړې ده چې د افغان جنگ وړ فریق هغه بریدونه زیات کړي دي او دوی د تیرو درو کالونو د صحت او تعلیم ودانو غلط استعمال کوي چې له وجې نه په افغانستان کې ماشومانو ته دا ډېره ګرانه شوې ده چې د صحت او تعلیم د اسانتیاونه ګټې پورته کړي. په دې اړه باندې رپورټ را سره شریکوي د ډیو ریډیو همکار ارباب محمود علي.
افغانستان کې د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونما او یونیسف په یو مشترکه رپورټ کې ویلي تیر کال د زده کړې او صحي څانګې سره تړلي یو دېرش کسان وژل شوي دي. رپورټ وایي 850 نور ژوبل شوي او 145 تختولې شوي دي. د کال 2014 په مقابله کې نوې شمېره زیاته ده. کابل کې جاری شوې خبر پاڼه د یونما د مشر نیکولس هاسم لخلې وایي د رپورټ معلومات ډېر د تشویش وړ دي. دا بیخی د قبلونې وړ نه دي چې استادان، ډاکټران او نرسان دې هم د تشدد او دړکو سره مخامخ وي او سکولونو او صحي مرکزونو باندې حمله او د دې غلط استعمال کیږي. هاغله هاسم په ټولو افریقانو غکړې چې افغانستان کې د زده کړې او صحي څانګو ته تحفظ ورکړي. د ملګرو ملتونو رپورټ په داسې وخت کې جاری کړی شوی چې ټول افغانستان کې یو وار بیا جګړه تیزه شوې. رپورټ وایي د افغانستان امنیتي ځواکونو په هلمند ولایت کې سکولونه قبضه کړي دي او دا د طالب یاغیانو په خلاف د خپلو اډو په توګه کاروي. کال 2015 کې ریکارډ شوی په 255 پیښو کې زیاتره د دړکو او زورونو سره تعلق لري. د وژنې دړکا، صحي او په تعلیمي غړو حمله، په زور سکولونه بندول او ماشومانو ته سکولونو ته د نه تللو خطونه لیږل، په خاص توګه جنکې منی کول، اغوا برای تاوان او زیاني ګامونه په رپورټ کې ذکر شوی. د ملګرو ملتونو په رپورټ کې د هغو کورنی بمونو د پیښو ذکر هم شوی کوم چې د سکولونو او شفاخانو سره نږدې خلاص شوی دي او په کوم کې چې د صحي او د زده کړو د څانګې غړي ژوبل یا وژل شوی دي. افغانستان کې د یونیسف نماینده اخیل لایر وای کال 2015 کې د بدمنې او د جاري کړکېچ سره د تړلي تشدد له وجې ماشومان زده کړو او صحي سہولتونو ته د تللو لپاره مشکل سره مخامخ وو. د ملګرو ملتونو رپورټ وایي د کړکېچ سره تړلي د جنگ جګړو له وجې کال 2015 کې نږدې 395 سکولونه په مکمل یا عارضي توګه بند کړل شوي دي او د دې سره تړلي 1,60,000 طالب علمان او 600 استادان ځپل شوي دي. د بشري حقونو لپاره د یونما مشره دانیل بیل وایي ماشومانو او په خاص توګه جنکو ته د محفوظ سکول او صحي سہولت ترلاسه کولو لپاره زیات کوششونه وشي. د اتوار پورز د یونما لخوا جاری شوی رپورټ کې ویلي شوی چې د کال 2014 په ډومبو دریو میاشتو کې ځپل شوی 2000 عام کسانو په دریو کې یوه برخه ماشومان وو.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګران اوریدونکو مونږ سره اوسې. تاسو ته به مونږه په خیبر پښتونخوا او قبایلی علاقو کې چې د پولیو پر ضد درې ورځنی کمپین شروع شوی دی په دې حواله سره هم رپورټ وړاندې کوو او بیا خصوصا په قبایلی علاقه جنوبي وزیرستان کې هم د پولیو کمپین په حواله سره یو قبیلی چې کومه دوتانی قبیله ده هغوی په احتجاج کې د خپل ماشومانو ته د پولیو ویکسینیشن ورکولو نه انکار هم کړی دی. دغه تفصیل تفصیلات هم موږ سره دي. خو ګران اوریدونکو په دې وخت کې تاسو ته د گورنر خیبر پښتونخوا ظفر اقبال چکړه مرکه وړاندې کو. دغه مرکه ورسره د ډیو ریډیو خبریال عرفان الله جان کړی ده. په مرکه کې گورنر جګړه وای چې قبایلی علاقو کې د تور قانون یا د اف سی آر د خاتمه د پاره سفارشات به وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ته لیږل شي او د هغه به بیا دغه سفارشات وړاندې وزیر اعظم ته لیږي. تفصیلی مرکه چې ورسره عرفان الله جان کړی ده تاسو ته وړاندې کوو.
زما وزٹ خدے پر فضل سرا زما دا ایکسپیکٹیشن نا زیاد خواہوں چی کم پروگرام ماند را لے و موجود تو چی میں کم اوکا تل نو ما تا دیرا تسلی مشروع و دیر مطمئن مشروع خاص کر دا سیاسی اتحاد چی موقع تو چی کم مال تا خبر کولا دینا نو مخبر بچ روو تا موی دا سیاسی اتحاد نو ما جدا و دیر اخا خبر را دا خو دیس از وات ایکزیکٹلی آئی وانٹیڈ چی اپوزیشن او رولنگ پارٹی چلے دا د جوائنٹ سیٹنگز کوي او خپل مسلې دې حل کوي. دا نه چې گورنمنٹ یو سوي او اپوزیشن دې بل سوي. کله گورنمنٹ خبره ټیک ده په کار چې اپوزیشن یې ومني. چې دا اپوزیشن خبره ټیکي مونږه غلط کوو په کار مونږه یو منو. چې دا جذبه پیدا شي ان شاء الله نو یو بل سره به روان. نو مطلب نیشنل ایشوز باندې یو سټینڈ په کار دې نو هله باندې ملک خدای په فضل سره جمهوریت چې کم دې اسٹیبلٹی تراوان دے اور دا مزید اعلی اسٹیبل کی سیدھے یو بل سرا انڈرسٹینڈنگ پیدائش
ان سے تصویر چرا ان قریب بددی مونگا ریکمنڈیشن ورکو او کل پور بددی امپلیمنٹیشن ہوشی تصویر گنے چیز پروخ پوالی دا
گرو جی امپلیمنٹیشن کو اس چی دا رپورٹ مکمل شی میں دماغ بخیل چی انادر 15 دیز اور سو دا رپورٹ میں مکمل شی دا بیا سرتاج جی صاحب پرائم منسٹر صاحب تا پٹ اپ کی او هغه بیا فیصله کوي چې دا مخ کې اوس دې کې اکثریتي فیصله راغله ټیک دا نو بس بیا خو قانون سازی پیوشي او کنه هغه دا فیل کوي چې مزید یو لوی جرګه جوړه شي او هر یو ایجنسی نه بیا کسان دغه شي او کې نه او هغه اکثریت وګوري دام کې دی شي خو هم دا ده چې یعنی زه خو ګرځېدل هم نظریت دا غواړي چې دا اف سی آر ختم شي کنه نو زخمم دا ویم چې زمام دا خوښه ده بلکې ما هم کې ویلې چې دا ټرایبل وته ولې وې شن زم ټول ورکړي دي کنه چې مرجر وت کې پی مشتا سټیټس کو مشتا مرجر سنډر سره چې د کوم سیستم روان دي هغه هم شتا بوزلګې مکسرتي دا وګورم چې کې پی سره
ډېر مننه سره خبر کوم
ارپان الله جان وایس اپ امریکا ډیو رادیو باجوړي
ګران اوریدونکو تاسو وایي صف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او مهمه رپورټ چې نن کم مخې ته راغلی دی هغه دا دی چې اگر چې د بنگلاديش چارواکو ویلي دي چې د داعش نوې هغه داوی رد کوي چې پکې دوی وایي چې په بنگلاديش کې دوی نوې محاذ پرانستې دي خو د داعش ډلې یو مشر چې شیخ ابو ابراهیم نومیږي هغه د داعش په رساله کې یو میگزین کې ویلي دي چې دوی به نه یوازې دا چې دغه محاذ پرانستري بلکې په هند او میامار باندې به هم بریدونه ترسره کوي. په دغه خبر نور تفصیل او په دې باندې د سیډن لپاره دا وخت زموږ سره په سټوډیو کې موجود دی د ډیو ریډیو همکار بیروز خان صاحب. په خیراله بیروز
خوشاله
بیروز خان صاحب دغه خبر نور جزئیات کو دا اوریدونکو سره شریک کړي چې دوی څه وایي.
نو څنګه چې تاسو په خبرو کې ویلي هم دي په بنگلاديش کې د دوی چې کومه دعوه ده نو دا اوسنۍ نه ده د تیر کال نه که د بنگلاديش بعضي واقعیات موږ راواخلو هلته کې په دې خارجان په خصوصي توګه دوه کسان یو د ایټلی بل یو د جاپان هغې هم دغه شانتې په داسې حالاتو کې وجل شوي دي چې هغې ویشتې شوي وو او بیا د هغې نه پس هم دغه د داعش یا د آی اس آی اس چې کومه ډله ده دوی د هغې ذمواري ومنله چې او دا مونږ کړي دي او بیا دا هم وویل چې دغه شانتې به نور هم چې څومره د دوی د وینا له مخه کافران دي یا سپایز دي ګنې چې کوم جاسوسان دي د دوی دغه په اواره باندې نو دوی به وي نخه کوي. بیا یو بل یو مسلمان و چې هغه عیسایت ته اوریدل او هغه وجلې دی، دغه شانتي نورې پیخي هم شته. دغه د غستریو بیا به د شیعه مسلمانانو په یو جلوس باندې د محرم په جلوس کې هم دوی درې بمونه درې چاودنې کړې چې پکې یو تن مړ او ډېر خلک پکې زخمیان هم. نو د دوی په بنگلاديش کې دا قسمه دغه چې کوم دي هر څومره کې د بنگلاديش حکومت یا وزیر اعظم وایي چې نشته، شیخ حسین واجد دا وایي چې نګنې نشته، خو ډیر خلک دا وایي ځکه چې الته کې څومره چې دا انلایټن یا پروګرسیو خلک دي یا هغه خلک چې هغه د کوم مذهبي مفکورې سره اختلاف لري، نو هغه وخت په وخت باندې ټارګټ شوی دی، که هغه بلاګرز دي که بلاګ لیکلی دی چا یا په یو بل شکل کې. نو دغه په بنگلاديش کې د دې چې کوم هغه دی شتون نو وی به کم به وي، ځکه چې داسې څه په لویه پیمانه باندې تر اوسه په داسې عملیات نه دي کړي لکه په شام کې دي، لکه دغه شانتې په عراق کې دي، یا که دغه وایي په افغانستان کې هم په دغه دو ولسوالیو کې د ننګرهار چې کوم د دوی قبضه یې اخیستې وه، نو خدای قسمه دغه لا په بنگلاديش کې راغلي نه دي. البته که څنګه چې اندېښنې دي که چېرې کوټلي ګامونه پورته نه شو، څنګه دغه شانتې د بنگلاديش د استخباراتو والا هم غوښتنې دي چې ګندې د بنگلاديش استخباراتي ادارې دغه شانتې د امریکا ورسره د هند کېدای شي نور هم د دې خپلو کې وایي چې اوس هغه ضروري دی چې یعنی په شریکه دی هغه معلومات که امریکایان لري چې بنگلاديش والا سره شریک کیو کاغی لري، نو یو پلانینګ ورته لري دغه په نظر کې ورته نیول شوی ده.
بیروت خان صاحب، د داعش خو دغه دعوه کړې ده چې وایي چې دغه ځای کې یو نوی محاذ پرانستې دی، نو وړاندې القاعده هم اعلان کړی د اسویلی ایشیا لپاره د خپل تنظیم. دا دغه سویلی ایشیا چې کوم ملکونه دي، هندوستان دی، بنگلاديش دی، دغه نیپال، بوټان او دغه قسم علاقې ورسره پاکستان هم دی، دغه سیمې د داسې قسمه ډلو لپاره څومره جوړې دي او دغه دا ډلې چې دعوه کوي چې یاره کنه القاعده هم ویشتې او داعش هم زموږ هم تنظیم شتې، آیا دې لپاره ځمکه جوړه ده؟ او دغه دی چې کوم حکومتونه دي، هغه حکومتونه څومره توان لري چې د دې مخنیوي وکړي؟
د بنگلاديش سره سره د دوی چې کوم په پلان کې ده یا د دوی کوم غټ هدف دی هغه د هندوستان دی، ځکه چې د آی اس والا چې کوم بیانونه سړی وګوري نو هغه د ټولو نه غټه چې کومه ګوته سنډولې ده یا ورته وایي یو دمکی ورکړې ده، نو هغه هند ته ورکړلی شي. ټول هندوان به دی وایي، ټول هندوان چې دا مستشرکین دي یعنې اوبخې هغه دي شرک کوي، دا به یا خو مسلمانه وو او یا به وجنو. نو د آیس نه پوهېږم چې څومره د هغوی سره خپل بتوان به وي، ځکه چې خو په شام کې هم دا دي په شا روان دي او دغه شانتې په عراق کې هم په شا روان دي، په افغانستان کې هم ډېر کمزور کړی شوي دي، ځپلې شوي دي او په شا کړی شوي دي، خو بیا هم داسې حالاتو ته په بعضې ځایونو کې بهورته برابرېږي. د هند په اړه باندې چې کومه د دوی دعوه ده، نو هند به بیا په دې اړه باندې پاکستان ته هم پکې ګوته نیسي، ځکه چې که د بنگلاديش سره د هند پوله ده نو د بنگلاديش سره نیغ په نیغ د پاکستان پوله نشته، خو د پاکستان د هند سره پوله ده. دغه شانتې د القاعده ذکر که د هند لپاره چې کومه اعلان شوې هغه هم په پاکستان کې اعلان شوې ده، هغې شتون په پاکستان کې لرو. نو دغه به او اوس د میانمار پورې هم پکې تاسو ذکر وکړو، نو او هلته کې چې هم کوم دا د روهینګیا چې کوم دي یا دغه شانتې دغه بودستانو قبیلویز جنگ دی، هلته هغه کې هغې دغه نیچر که وګوري هغه قبیلویز جنگ دی، خو اوس مذهبي رنګ یې اخیستی دی. نو دغه شانتې او په هند کې بیا په بنگلاديش کې د شیعه مسلمانانو سره سره دا نور چې کوم مذهبونو والا دي، که عیسایان دي، که هغه هندوان دي، که هغه نور دي، هغه هم هدف کیږي.
سلفی او نظریاتي ډلې د وړاندې دغه پلویان ډیر دي،
پلویان خو
کشمیري ډلې لري
که اوته وګورو بیا لکه اوس په دې ځکه د وزیر اعظم چې د بنگلاديش ته حسین واجد دی ځکه نه مني چې د دې حکومت د جماعت اسلامي خلاف چې کوم یو تحریک وچلو هغه د عدالتونو نه د هغې هغه خلک پانسي کړل، ځکه چې هغې په د بنگلاديش د جدایي یا د بنگلاديش د ازادۍ په تحریک کې دوی د پاکستان په سره ودرېدل او هغه بنگاليان په لکونو خلق او هغه شانتي دغه د ناجیزه د بچو د ټولي خبرې پکې هغه دي نو هغه ځکه دي ته په یو شک دغه باندې ګوري چې ګنې د دې په شابانه کې د لشي جماعت اسلامي یا دغه سره کوم نور دغه زیاتی تنظیمونه دي او نوم چې کوم دی هغه د بلچا کاروي
سید هغه پاک سره ملک ممکنه ده چې هغه طرف ته بیا لاړ مشي نو ډیر مننه بیروز خان صاحب تاسو سره سره
مننه
تاسو وایس اف امریکا دی و رادیو اوري
زره وم کال کې چې کلا په سوات او ملکن ډیویژن کې حالات خراب شو بدامنی شروع شو او تندرو تنظیمونو خپل جړلې مضبوطول شروع کړي نو هغه وخت خیبر پختونخوا حکومت په ملکن ډیویژن او سوات کې د بار ملکی خلکو یا د سیالګرو پر اتک باندې پابندي ولګوله دا هغه نه پس په لاول ځل د خیبر پختونخوا حکومت دغه پابندي ختمه کړې ده او د سیالګرو وی ډلې ته د سوات تلو اجازه ورکړې شوې یا ان او سی ورکړې شوې ده په دې موضوع باندې تفصیل اورو د ډیو ریډیو خبريال فیاض افرنا
دا قدرتی خلانا ډکه سیمه سوات ته د سیلانیانو د پاره جنت ویلې شي او سوات د بیلابیلو مذهبونو او تهذیبونو زنګو هم پاتې شوې ده او دلته د زرګاو کال زاړه آثار او د بت مت آثار اوس هم په ګنډ شمیره پراته دي سوات کې د اړیګړي نه پس په خارجي خلکو پراتګ حکومت بندیز لګولی وو او تیره ورځ د داخلي محکمې سوات او ملکن ډیویژن کې دغه بندیز ختم کو او اوس هر خارجي کس بغیر د اجازه نه سوات او ملکن ډیویژن ته راتلی شي د بندیز ختمې دورستو تیره ورځ د تایلند د بت مت منونکو د سوات دوره وکړه هغوی د سوات عجایب خانه کې د بت مت آثار وکتو او بتکړه کې د بت مت په غټي عبادت خانه کې خپل عبادت وکړو د بت مت یو منونکو سیلګری ډیو ریډیو او ټلویزیون توای
I come here to see the original of the Buddhists so
dui wai che da butmat manun kayam zadal taraglem che da butmat da tarikh aw bia da butmat da dor na rusto da tarikh na zan khabar klam
story about after the Buddha died
سواد کې داړي غړي نه مخکې با د نړۍ د بیلابیل سیمونو د بت مت منون کې راتل او خپل عبادت خانو کې وای عبادت کوو او د بت مت د وخت آثار به قتل د سواد میوزیم ډایریکټر فیض الرحمن وای چې د خارجي خلکو د پاره د ان او سی شرط ختمې دو وروسته اوس خارجي خلک سواد تراتلی شي
د ان او سی شرط ختم کوم ملکن ډیویژن کې او سیاح سزا د ملکن کې پاسانه سره تللی شي د دې فوج باندې د دویم ټور ګروپ ته چې د دې دلته میوزیم ته ټوکو او د موږ ارکیولوژیکل سایټ ټور کتل او د سر په ټول دنیا کې میسج لاړ شي چې خلک دا د امن خطه ده او خلک راضي او د موږ پوره فیسل جدا ورکو اوس هم د میوزیم کلوزینګ ټایم دی خو زموږ دا سټاف او موږ ټول د میوزیم کولو پرې هدي سایټونه کولو دي او ای وندا چې د سوخت په دلته دي ته موږ فیسلټی ورکو د زموږ ملمانه دي
دا ساري قدمه د محکمې چارواکي وای چې خارجي خلکو ته سواد ته دراتلو د اجازه رسته اوس خارجي خلک سواد تراتل شروع شوي دي چې لکه بل به د خلکو ته په خپل عبادت خانو کې د عبادت کولو موقع ملاويږي او ورسره به ټول نړۍ ته دا پیغام زی چې اوس په سواد کې پوخ امنیت ده او د خارجي سیلګرو دراتک سره به سواد کې سیلګری ته وده هم میلاو شي فیاض ظفر وایس اپ امریکا ډیو ریډیو سواد
د میرمنو غږ
زه تعلیم حاصل کوم ما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکم
ملاله یوسفزی د علم رڼا غواړي
ډیری نوري خزي او جنکي هم علم روزګار او خپل حقونه پیجندل غواړي
د پښتنو په سیمه کې ډېری خزي په دغه ارمان مړی یا سرګردانه ګرځي
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې
قربانا وګما جالوان
ګران اوریدونکو په دې خبرونه په اخره کې در سره یو مرکه هم شریکو او هغه مرکه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت په اړه باندې را بهادر شاه لیوال چې یو افغانستان یو لوی تاجر دی هغه سره مرکه کړې ده د ډیو ریډیو خبریال ابراهیم شینواری او دی ورته دغه مرکه په وخت باندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت په لار کې چې کوم خنډان دي او دغه شان د ویزو په اړه باندې چې کوم بندیزونه یا مشکلات دي دغه ذکر کوي دغه مرکه ته تاسو پام راګرځو
مشکلات اکثر خو ډیر مشکلات نشته ده خو زمونږ تجاران چې د کراچي د سرحد نه چې مالونه راوړي په کنټینرو کې ډیر په تکلیف ده او مونږ د پاکستان حکومت نه دا غواړو چې دغه زمونږ تجارانو سره داسې چلند نشي چې خدای نه خواسته هغوی دغه د بزنس نه د بل کوم ترور له خوا نه یا د ایران د سرحد نه پاس کړي مونږ همیشه ورورولي د پاکستان سره او مونږ د پاکستان حکومت نه ډیر خوشاله یو مونږ ته زمينه د کار زمونږ د واردات صادرات لپاره ډیر زحمتونه ایستلی لیکن زمونږ خواهش دادي چې دغه زمونږ تاجران دغه ته ونه زوريږي
لور سه په دانش دور وختونو کې مونږ ووري د اوم کتر چې ترخم د پولیس لري یا نور هغه ګډي پولیس افغانستان او پاکستان لري په هغه باندې تک را تک کې اوس مشکلات را مخ ته شوه پاکستان د ویزې او د اسناد او پیسې کې اوس سختي شروع کړي ده دغه خو دغه دواړو هوادونو چې کومي کاروباري اړیکې دي هغه نه متاثر کړي
ولا متاثر کړي دي خو پاکستان حکومت هم دا غواړي چې به تاسو سره یو آیډي قانوني باندې یا پاسپورت ولري هغه خلک کیس نه لري خپل تذکره وړاندې کی او دا قیدات په دې لپاره ده چې دا د افغانستان او پاکستان لپاره خدای د امنیتي ستونزې په پاکستان کې پیدا شوې په افغانستان کې پیدا شوې او هغه خلک چې د افغانانو نوم بدی او د هغه په نومونو آیډي جوړې او پاکستان ته راځي او پاکستان ته مشکل جوړيږي دا په یوازې پاکستان ته مشکل نه دي بلکې ټول مسلمانانو ته مشکل دي دا مخنیوي شي خوشحالي ګو لیکن هغه خلک چې قانوني راځي هغه دې اونو زوريږي دا خواهش کوم د پاکستان حکومت نه
لیوال صاحب خیر نه پښتنه چې څومره امیدوارې چې پر راتلونکي وخت کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دوه خيزه کا تجارتي اړیکې نور او د عمومي
ان شاء الله مونږ خو دا په خپل کوشش کوو او د حکومت هم دا غواړو چې مونږ سره لاس یو کی ځکه د پاکستان او افغانستان د نن دوستی نه دي د پیدایښ نه دا دوستی د پاکستان سره زموږ پاتې دي او مونږ هم د پاکستان نه دا غواړو چې همیشه مونږ سره د خپل د ورور په صفت مونږ وګڼي او زموږ تاجرانو سره سلوک وکړي
لور سیب د وایس اف امریکا ډیوري ډیو سره ستاسو خبرو کولو ډیره مننه
تشکر مهرباني او جهان
د تیلو او سرو زرو بهی ښکتا او کلوړی دی
وخه ټماټر پیاز آلو او نور توکي په سنرخ دی
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي
او یو پښتون ست تجارت کولی شي
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دیو ریډیو په بازار پروګرام کې اوریدل شي
نوریدونکو د ډیبر ریډیو خبری خبرونه په لک سات کې سر ته رسیږي خو چرته زیما د نه پس به تاسو ته د 15 منټو د فار لند خبرونه وړاندې کوو او ورپسې به د هلو ویو ای پروګرامي هلو ویو ای پروګرام به تاسو اورینن د زم کمکار نصیر احمد کاکر سره او موضوع به په بلوچستان کې وچکالی یا په بلوچستان کې خو سوکړه بارانونه نشته زمکو ته فصلونو ته څومره زیان رسیدلی ده د دې لاسه او د دې متبادل ذرایع یا لارې څه کېدای شي چې په بلوچستان کې دغه سوکړه یا وچکالي چې ده د دې نقصانات کم کړی شي په دې موضوع به میلمنو سره خبرې ترې کیږي تاسو هم پکې برخه اخیستی شئ 001202205003 او بل نمبر دی 0800005090 موږ سره اوسئ ګران اوریدونکو په لنډ سات کې واپس راځو